ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې روستای غړې د قربه په هیڅ د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني و وری چې په ورغزو قبایلی سیمو د بلوچستان په سیوای کې به می چاودنو لک تر لګ لس کسان وجلی او 12 نورې جوبل کړی دي. د خیبر پختونخوا حکومت د ملالی یوسفزای د وجونکو په سر د 1 کروڑ روپو د انعام اعلان کړی دی. او نن د پښتو د فلمونو د وتلی هیرو بدر منیر سلورم تلین نمانځل کیږي. نو دا هر دا ټول رپورټونه باورې خو اول ورجو احمد شاه زمي ته چې خبرونه تي وورو.
په اورګزو ایجنسی کې به می چاودنو لښت لږه شپږ کسان ووژل. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د طالب سوال له خوا وشتل سوي 14 کلنه ملالی یوسفزی د شی علاج کولو په مقصد له پېښور پنډي هسپتال ته وړې ده او د ادب په ډګر کې د نوبل نړیواله جایزه د چین لیکوال مویان ته ورکړل شو. اوس بشپړ خبرونه. نن سهار په اورګزو ایجنسی کې به می چاودنو لښت لږه شپږ کسان ووژل او اووه نور یې ژوبل کړل. ځای خلک وایي پیښه د کوزي اورګزو ایجنسی د سونزو درې په یوه اډه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ګڼ شمېر کسانو په دغه ځای کې سوداګانې کولې. یو ځایتن مشال رادیو ته په دې اړه وویل
دبل دمکی شوی لري. یو پیله دمکه وسوله چې هغه دمکه وسوه نو بیا د خلک هغه دمکی ځای ته راغوت شو بیا دوباره بله دمکه وسوله نو بیا دوباره بلې دمکی کې ډېر کسان مړم دي زخمیان هم دي او د مړیو صحیح لقدات پته اوسه پر لګی نه.
په سنزو دره کې میشتي کوموسیږي او د خبر ایجنسی سره جوخته سیمه ده. د انتظامی چارواکو مرکزی دفتر مشال رادیو ته د پیښې پخلی کړی دی. د بلوچستان په سوي سیمه کې په بمی چاودنه کې 4 کسان ووژل شول. پولیسو مشال رادیو ته د چاودنې تایید کړی او زیاتوي چاودنه د دې شهر پر نشتر سړک د دوکانو مخې ته وسوه. د سوي د پولیسو ډي اس پي محمد قاسم مشال رادیو ته وویل په دې چاودنه کې تر اوسه 4 تنه ووژل شوي او 4 نور ژوبل دي.
دا نشتر سڑک دی او دلته د عبدالجبار راجپوت په نامه د یو کس دکانونه دي. د دې دکانو مخې ته په یو څنګچی رکشه کې بم ځای پر ځای شوی و. په دې چاودنه کې تر اوسه 4 تنه وژل شوي او 3 یا 4 نور ژوبل شوي دي.
د پولیس چارواکي له وینا سره سم د دوکانو مالکان د پنجاب له راجپوت قبیلې سره تعلق لري چې د په وینا د پلرونو او نیکګانو له وخت هم دلته پسې وې کې میشتي. د سوي د دې چاودنې مسولیت تر دې د مکومې ډلې نه دی قبول کړی. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب سوال له خوا وشتل سوي 14 کلنه ملالی یوسفزی د شی علاج کولو په مقصد له پېښور د راولپنډي هسپتال ته وړې ده. د پاکستان د حکومتي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی. تیر ورځ د هغې اپریشن وسه او ګولۍ له بدن وویستل خو تر اوسه په هوش کې نه درغلی. د ملالۍ د کورنۍ یو نږدې خپل احمد شاه چې د پېښور په هسپتال کې ورسره و مشال راډیو ته وویل
لږ ساعت وخت کې هغه په هلیکاپټر کې پنډۍ ته شفټ کړی ده. نو د دې چې کوم ډاکټران دي او خو چې انشاءالله دې ته د مزید سرګرۍ یا د دې خبرې ضرورت نشته دې خو ښه پکچر پېش کوي. اپریشن وروسته هغه بیا هیڅ خبرې نه کړې او هغه هوش کې ډاکټرانو وایي چې موږ جان بوج کړ دا چې هوش ساتلې ده.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلي حکومت به پر ملالی یوسفزی د بریدکونکو د پیژنګلو او یا د هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته د 1 کروڑ روپو انعام ورکړي. هلته په پېښور کې پرون په سلګونو خلکو پر ملالی د قاتلانه حمله په ضد مظاهره وکړي. د دې پیښې په حواله افغان ولسمشر حامد کرزی هم له پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری سره د ټلیفون لاري د غم او خفګان څرګندونه وکړه. دا لارز د ملګر ملتونو د مشر بان کی مون په ګډون د نړیوال مشرانو لخوا هم دغه حمله د غندنې لړۍ روانه ده. په بلوچستان کې د تعلیم د محکمې چارواکي وایي په تېر میاشت کې راغلو بارانونو او سیلابونو خواو شاد 414 سکولونه وران کړي چې له وجې تر 1 لک زیات ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي. د چارواکو په وینا په دې لړ کې نصیر آباد ډیویژن او د هغې خواو شاد سیمې تر ټولو ډېرې اغېزمن شوي دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګل مشر عمران خان په پېښور کې ویلي دي چې په افغانستان کې چې کومې وسلوالې ډلې جنګیږي نو دا جهاد کوي ځکه چې دوی د بهرني قبضې څخه د ازادۍ لپاره جنګیږي. عمران خان تر دې وړاندې هم د امریکا او نړیوالو ځواکونو ضد بیانونه ورکړي دي او په تازه ورځو کې په پاکستان کې د ډرون بریدونو په ضد وزیرستان ته د لاریون او هلته د یوې لویې غونډې تابعې کړې وه چې د پاکستان حکومت اجازه ورنه کړه. د پاکستان ځینې کیڼ اړخي سیاسي ګوندونه عمران خان د طالبانو د نظر سړی ګڼي. ناتو او امریکا ویلي په پوځي وردی کې د افغانانو لخوا پر بهرنیو ځواکونو بریدونه به نړیوال سولساتي ځواکونه په افغانستان کې د خپل مشن له تر سره کولو څخه منې نه کړای سي. د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسن او د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا دا بیان پرم په ګډه په برسلز کې د ناتو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اخر کې ورکړي. راسموسن وویل چې دا حالات یو حقیقي چیلنج دی او ژمنه یې وکړه چې د دې د مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي. دا راس پینټا هم د ناتو اتحادي هیوادونو ته یو وار بیا باور ورکړي چې پر پوځ د داخلي بریدونو په لړ کې ګړندي ګامونه پورته کړي دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه څخه د شام د مسافرونو کې الوتکې د راکښته کېدو سپیناوی غوښتي دي. وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د الوتکې د مسافر ژوند له ګواښ سره مخامخ شو. تر دې وړاندې د ترکیه جنگي الوتکو د شام یو مسافرونو کې الوتکه په انقره کې راکښته کېدو مجبور کړه چې له ماسکو څخه د شام سرشارګ دمشق ته روانه وه. ترکیه چارواکو شک کاوه چې دا سپدې الوتکه کې د شام بشر الاسد رژیم ته روسي وسله وړل کیږي. نن د ماشومانو نجونو لومړی نړیوال ورځ منځل کیږي. پر دې مهال ملګری ملتونو په ټوله نړۍ کې د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړی دی. نن د ملګری ملتونو ادارو د ماشومو نجونو د ودونو غندنه وکړه او دای د بشري حقوقو بنیادی سرغړونه وبلل. د ماشوم انجلۍ د لومړی نړیوال ورځ په ویاړ د ملګری ملتونو ادارو په خپل بیان کې ویلي چې ماشوم ناویان زیاتره وخت د کور د مزدورانو او جنسي غلامانو په څیر ژوند کوي او دا کار د دوی د تعلیم او د صحت په بنیادی حق سرغړونه کوي. د واندازي سره سم په نړۍ کې هر کال 1 کروڑ جونی د اتلس کلنو تر عمر رسیدو مخکې واده کیږي. او دا د پډګر کې د نوبل نړیواله جایزه د چین لیکوال مو یان ته ورکړل سول. نن په سټاکهولم کې د سویډن اکاډمۍ نوموړي ته د 2012 کال د نوبل جایزه ورکول اعلان وکړي. مو یان په 2012 کال کې د چونګرش په نامه ناول لیکلی وو او په هغه کې د چین د حکومت لخوا د یو ماشوم د زیږولو پر تګلارې نیوکه کړې وه. د دې جایزې ارزښت $200,000 دی. د خبرونو پای
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه اعظمی وړاندې کول. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. د بلوچستان په سیوای کې بمی چودنې سلور او په اورګرو قبایلی سیمه کې خبرګو بمی چودنو شپږ کسان وجل دي.
دبل دمکی شویری یو پیلا دمکه اوس ولا چې هغه دمکه اوس ونو بیا د خلک هغه دمکی زه تر غوښ شو بیا دوباره بل دمکه اوس ولا نو بیا دوباره بل دمکی کې ډیر کسان مړم دي زخمیان هم دي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وایي چې کچا هم د ملالۍ د وجونکو په اړه معلومات ورکړه 1 کروڑ روپۍ به ورکړل کیږي.
خبر کون کی سړی ته چکم نه نو 1 کروڑ روپۍ انعام حکومت خیبر پختونخوا ورکړي او دا غي نمونه هم چکم نه مونږ پراس کې ساتو.
د پختو د فلمونو د وتلي هیرو بدر منیر نن سلورم تلین ماندل کیږي.
اذن الیا دا خرچ بدرمنیر دی اخر مې ته د پښتو په تاریخ کې خپل بدرمنیر پیدا شي. بدرمنیر چې کوم له بدرمنیر خو د پښتو یو تاریخ دی.
دا او یو شمیر نور راپورونه به هم وري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو نیخ پنی غوړی. د دې ترڅنګ زمونږ دا ټول خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدلې هم لوستلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د خیبر د اورګزو قبایلی سیمې په اورګرو قبایلی سیمه کې دوه غبرګو بمی چاودنو شپږ کسان وجلی دي. د مونږ همکار پی دا تفصیل لري.
پولیټیکل انتظام تر مخه دغه پیخه د زیارت پورس قریبا 9 بجو په وخت د کوزي اورګزو ایجنسی د سنسو دارې په یو اټک کې شوې وه. انتظامې د وینا چې د پیخ وروسته سلور کسان زی پر زی مړه شوي وو. پولیټیکل انتظام تر مخه چې په پیخه کې د زخمیانو شمیره 2 ده. په دې کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی. انتظامیا وایي چې په زخمیانو کې ځینې پیښور او ځینې د کوهاټ هسپتالونو ته مزید علاج لپاره منتقل کړي دي. بلخوا یو ځایي اوسیدونکی ملک یاسین وایي چې 14 په وخت یو شمېر خلکو په سیمه کې سوداګانې کول او عام وګړو ته په دې کې زیان اوریدلې دی. نوموړي ویل چې زیان هغه وخت زیات شول کله چې پر لپسې یو بل 14 اوشوا.
دبل دمکی شویری یو پیلا دمکه اوس ولا چې هغه دمکه اوس ونو بیا د خلک هغه دمکی زه تر غوښ شو بیا دوباره بل دمکه اوس ولا نو بیا دوباره بل دمکی کې ډیر کسان مړم دي زخمیان هم دي.
واضح دی چې بندوبستي سیمه کلای هډ کوارټر نه قریبا 10 کیلومتره لري او د خیبر ایجنسی پولیس سره نږدې په سنزو دارې سیمه کې مشتي کوم اوسېږي. دغه سیمې ته پوځي اپریشن پس خلک واپس تللي دي. خو دغه پیښه د کېدو پس د سیمې یو کس وایي چې د پیښې وروسته په خلکو کې یره ترخه سیوا شوې ده.
زخمیان دي دا هغه پته نه لګیږي چې یا بمري تبه کېږي نو خامخا به علاقه بنه خو دي
در پورا اثر ہو دے گی دا کہ دا کور وشی نو خامہ نور خلق زلن دا غشی چرا کی دے شی بلزے کی بوشی بلزے کی بوشی نو دا تو واجب نے خلق بن خ پورا غرغلے دے خلق باندے خلق ور غنجن دی
دا ورک جو جنسی پولیٹیکل انتظام دا غوینا وا چ 14 نے پاڑ پلٹنے روانی دی پسما کی دا بامی 14 نے پڑا اوس حکومت وسلا والٹل پخپل سر نہ دے اخستی
اردن کوم دغه سی یوی بمی چودنی د بلوچستان په سیوی کې سلور کسان وجلی دي. زمون همکار خدای نور ناصر پیدا تفصیل لري.
د بلوچستان په سیوی کې چودنی اتو ملکی کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د دې شهر د پولیسو یو مشر محمد قاسم چې د پیښې په ځای کې و هم مشال رادیو ته وویل چودنه د دې شهر پر نشتر سړک سوی چې مړی او ټپیان یې ټول د دې شهر سرکاري روغتون ته منتقل کړي. ډی ایس پی محمد قاسم زیاته کړه
یہ نشتر روڈ ہے, یہاں کوئی دکانیں ہیں.
دا نشتر سڑک تے عبدلتا دا عبدالجبار راجپوت پنامہ دا یوکس دکانو ندی دا دے دکانو مخیت پیوہ چنگچی رکشا کے بم زائی پر زائی سوئی بو پا دے چودن کی تروس چلور تن وجل سیوی او دری یا چلور نور جبل سیوی دی پولیس دا سیوی پاننانی چودن کی دا چلور تنو دا مرگ پخلائی کوی خو دا پاکستان سرکاری ٹیوی پا یاد چودن کی دا پینزو تنو دا مرگ رپورٹ ورکوی دا یاد شار دا پولیس پا خبر پا همدی نشتر سڑک دا دی چودنی لامن پینزو دکانو تا هم زیان رسید دلیده او زیادتوی تر و سلا هم دانه دا سرگنده چی پا دی چودن کی چمر کلوگرام چودی دون کی تو کی اکار اول سوی و بیا هم دا سیوی ڈی ایس پی محمد قاسم
دکانیں بھی دکانوں کا نقصان ہوا ہے, دروازے ٹوٹ گئے.
بلے ہو دکانوں تو ہم نقصان رسید لے دئی دا دکانوں دروازے ماتے سوے او دا جنو خو چتون ہم راپے ہوتی دی زدا وقت بیدم چی پینز دکانوں نے لدے چودن چخ متاثر سوی دی دا محمد قاسم لوینا سرسام دا دکانوں مالکان دا پنجاب لراجپوت قبیلے سر تعلق لری چی دا پوینا دا پلرونو او نکگانو لوقت ہم دلتا پا سیوی کے میش دی دا سیوی دا دے چودن مسئولیت دا ریپورٹ تر بش پڑی دو پوری لا هم کومه ډلې قبول کړي نه دی. خدای نور ناصر, مشال رادیو, کوټه.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د همکار خدای نور ناصر نه مو تفصیل اوریدو چې د بلوچستان په سیوی کې به میچاودنی خلکو ته مرګ جوړ لاړه ولیدا. اوس ورجو د خیبر پختونخوا په لور باندې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین اعلان کړی دی چې کچا هم د ملالہ یوسفزئی د وجونکو نوم دوی ته ښکارا کړ یا دوی ته هغه کسان په ګوته کړ نو هغوی ته به 1 کروڑ روپے اعلان ورکړل کیږي. شبیر جان په نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان میا افتخار حسین دا یو خبری غونډه ورستو مشال لیډو ته وویل چې کوم کس دوی ته هغه تن په نخ کړو چا چې په ملالې ډزې کړې دي حکومت په هغه ته 1 کروڑ روپے انعام هم ورکړي او دا هغه نوم به هم پټ وساتي.
دا اعلان کو چې چرته داسې دا چا چې واقع کړې ده چا دې دي نو موږ چې هغه دې زر تر زر موږ ته دا خبر راکړي او چې داسې خبر راکړي چې هغه نشاندهي کې گرفتار شي نو هغه خبر راکونکي سړی ته چې کوم نه 1 کروڑ روپے انعام حکومت خیبر پختونخوا ورکی او داغی نمونه وم چې کوم نمون پراس کې ساتو چې داغی مطلب چاته پتو نه لګي چې موږ دلچسپی لرو چې زر تر زر د دغی مجرمانو ته موږ ځانو رسو.
می افتخار حسین ویل چې د مینی او امن خبرې کونکي ماشومې باندې گزار کول خپل د برید کونکو د ویرې او کمزورې نه خدا
د ګل په شانتي ماشومه چې هغه د امن د پاره आवाज اوچت کړو او د ایجوکیشن د پاره आवाज اوچت کړو ډیره بهادر جنیو د هغه غونتی ماشومه جنې باندې گزار کول دا به ذات خود د دشتګرد د کمزورې نه خدا د بوزدل نه خدا د یریدو نه خدا چې د یو داسې ماشوم نه یریږي چې هغه د مینې او د محبت او د امن خبرې کوي دینه بوزدلانه اقدام بل نشي کېده. دا به ډیره ښه خبرې چې د ملالې وینه او زخمونه د امن په راوستو کې مددگار ثابت شي ځکه چې نن ټوله دنیا خلک د ملالې سره مینه کوي او دا مینه د شتګردو په مخ باندې چې کوم نه سپېړه ده.
نو موږ زیاته کړه چې تر هغه ورو دا فکر او سوچ غلط دی چې ګننده چا په وجلو به د هغه نظریه یا فکر ختم شي
او داسې اقدامات چې کوم د شتګر چاغی وای دا خو مونږه وشتې دا اوس خو بچو او بیا به ولو چې دا مړش نو دا داغی غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د امن आवाज دی, دا د سولې आवाज دی, دا چې کوم دی نو د ادم تشدد आवाज دی. تر قیامت پورې به چې کوم دی نو د ملالې دا आवाज جون دی وی او د دشتګردانو دا ظلم او بربریت به خلکو ته یاد وي چې دوی ماشومان چې کوم دی په دې طریقه باندې شهیدان کړي.
دا صوبای حکومت ویان جاته کړه چې ملالې د امن او سولې یو نه خدا او حکومت په ملاله او د هغې پلار ته هر قسمه تحفظ ورکوي.
بالکل اوس خو داسې خبره ده چې تاسو په خپله په دې خبره مطلب پوهواز په دنیا کې چې کوم دی نو ښکار آواز دی، سپیزلی آواز دی، د امن آواز دی، او دا آواز پار قیمت محفوظ ساتل غواړي. زموږ یقین دی چې خدای به ورله صحت ورکوي، نو زموږ کوشش به دی چې دې ته او د دې مور پلار ته داسې پروټیکشن ورکړی شي چې هغوی بیا مطلب په دې کې چې کوم دی نو داسې لکه داسې واقع دی سره بیا ونه شي. بالکل مونږ خو پولیس ته ویلي دي او هغې مونږ ته دا ووایي نو پولیس ته په گرفتارولو کې اسانتیا وي، پولیس خو به خپل کار خامخا کوي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسر مسعود کوثر نن گورنر هاوس پېښور کې خبریالانو سره خبره تر کې وویل چې د ملالۍ حالت اوس هم په مکمله توګه ټیک نه دی، نو ځکه هغه پنډی ته ولېږلې شوه. دغرنګ پرون په پېښور سی ایم ایچ کې د ملالۍ درملنه کوونکو ډاکټرانو وینا وه چې فلحال د هغې بهر ملک ته د درملنې لپاره د تلو ضرورت نشته دی او هغې ته د آرام ضرورت دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د دې خبرونه بلې راپور ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په پیښور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې طالبان کومه وسلواله مبارزه کوي هغه جهاد دی. د سرګندونو په اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار غلام غوسره کوي.
په پېښور کې تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریکي انصاف چیرمین عمران خان ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگ کوونکو وسلوالو ډلو وسلوال فعالیتونه جهاد دی. په پېښور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې هغې په افغانستان کې د جنگیالو ګروپونو فعالیتونو ته په کوم نظر ګوري، عمران خان وویل
جو اپنی ازادی کی جنگ لڑتا وہ جہاد ہے،
چې څوک هم د خپلې ازادۍ جنگ کوي هغه جهاد دی. په افغانستان کې چې د خارجي قبضې په ضد کوم خلک جنگيږي دا جهاد دی.
افغانستان میں جو لوگ لڑ رہے ہیں فورن اوکیپیشن کے خلاف جهاد ہے.
خود دفاعی چارو کارپوها او د پاکستان د پوز پخوانی بریگیڈیئر اسد منیر د عمران خان د دې سرګندونو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې جنگ کوونکي وسلوال طالبان د ائتلافي ځواکونو د راتګ مخکې هم د خپل مسلمانانو ملګرو په ضد جنگیدلی وو.
عمران خان صاحب تما خل نه دا پته دا ورته نه پته چې افغانستان کې یو جنگ شروع دی، اوه کاله طالبانو جنگ کړی، هغې هلته نه امریکا نه روسو نه بارنې سو خلکو هغې جنگ کولو د افغانانو مسلمانانو خلاف، احمد شاه مسعود مسلمانو افغانو، ګلبدین مسلمانو افغانو، ربانی دې خلاف جنگ کړی دی اوه کاله. ګرځئ مسلمان دی، هغه سره کیبنټ مسلمان دی، باقی هر یو صوبو کې افغانان
دي مسلمانان دي، نو زه دي غي دي خبري سره اتفاق نه. دا چې د دینی چارو کارپوهان د عمران خان د سرګندونو ته په کوم نظر ګوري، په دې لړ کې د پېښور پوهنتون وایس چانسلر او د اسلامي علومو کارپوه ډاکټر قبله ایاز مشال ریډیو ته وویل
نظر عمران خان دی خطی پا دی مسئلو کی یعنی یو ماہر شمارم، نو ما خیال دا دی چی اغا چونکہ دی خطی دیو سیاسی پس منظر نہ لری، نو دی اغا خبر ما خیال دا دی کی دمرا علمی اساس بینی، یو اغا سیاسی بیان خکاری او علمی بیان ندی، علمی بیان خدا دی چی رکم کاروائی چی دی اغا منگا دی جہاد پر چوکاٹ کے چولے شو کم نہ شو چولے، نو دے ہو چونکہ عالم نہ دے دا ہمنگ تے پکار دے جو کم مزاجی سکلا را اپ دے خبرو با میرا ور.
عمران خان 13 ورس پ پیخور کی پ ملالا یوسف زئی د تاریکی طالبان پاکستان د برید منطق پکلکا وغندلو، خود دے پ مقابله کی عمران خان پ افغانستان کی د وسلوالو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیخور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو، د سندرو امیل په 2 منټه د پاسا 2 بجو، د ځوانانو غږ په 30 منټه کم 3 بجو، اتلان په پاوکم 3 بجو، پام کوا په پاوکم 4 بجو، روخانه مستقبل په پاوکم 5 بجو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي ورزو تاسو پام یو بل راپور تر اگرځو پر ملال یوسف زید طالبانو د مرګونی برید ورستو د سیاسي ګوندونو مخ ته راغلي خبرګونونه کارپوهانو تر پښتنو لاندې راوستي دي دوی وایي زیاتره سیاسي ګوندونو پر ملال یوسف زید برید غندنه کوي خو نیخ پنیغه پر طالبانو یا نور وسلوالو ډلو تنقید نه کوي پښتنه دا چې ولې زیاتره سیاسي ګوندونه په دې اړه زړه نازړه دي د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې به وره
پر ملالا یوسفزی برید کچم په پاکستان او نړۍ کې وغندل سو او په بیلابیلو برخو کې مظاهره موسی خلطروسه یو سیاسي ګوند هم له بیانونو پرته مظاهره یا احتجاج نه دی کړی کوم بیانونه چې راغلي هم دی په هغه کارپوهان د نیوکې کوي چې پکې پر ملالا یوسفزی برید کون کې نه هم نیخ پنیغه غندل سوي او نه هم پر زد واضح خبره سوي په پېښور کې سیاسي کارپو عقیل یوسفزی پر طالبانو کتاب لیکلی دی وايي په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو تل داسې دریځ خپل کړی چې هغه په یو شکل نه شکل کې د طالبانو په ګټه تمامېږي
بالکل پارټي بدل لیدران د سیدي په دغه خبره باندې بالکل اظهار رائے ته نه کوي تحریک انصاف او عمران خان یې په نیغه باندې دغه خلکو څخه وکالت کوي دغه څه دی وایي هغه هم د طالبانو حامیان دي بل یو پارټي چې جماعت اسلامي ځینې داسې جماعت اسلامي اهم لیدران هم گرفتار کړی شي نو شي چې هغه د طالبانو سره ډایرکټ او ان ډایرکټلی چې دی هغه د حمایت ولکو ولر ور سره باندې خلکو لپاره ناګانې مور کړې دغه شان مونږ د پاکستان د دې مغټه پارټي چې د مسلم لیگ نونه دا غې په پالیسی چې د هغه هم پرو طالبان در طالبانو په حق کې دا
دلته پښتنه ده چې آیا دغه سیاسي ګوندونه خپل داسې سوچ لري چې طالبان څه کوي هغه سم دي او کنه په هیواد کې د نن ځین نور کوټونه دوی تر فشار لاندې راولي چې د طالبانو مخالفت ونه کړي د سیاسي چارو کارپو خادم حسین د دې ځواب وایي
د ډیرو خلکو په پاټو کې دننه دا خیالي چې شاید چې دا امکان لري چې زمونږ په دې خلکو باندې چې کوم د طالبانو په شکل کې دي د القاعده په شکل کې دي د نورو ګوندونو لشکري طیبه په شکل کې دي جماعت دوا په شکل کې دي انتر اسلام په شکل کې دي د نورو په مختلفو ګوندونو په شکل کې موجود دي په دې وطن کې هغه شاید چې دا غني چې د پاکستان کې کوم اسټابلیشمنت سره څنګه په طریقه باندې د دې تعلق شته نو په دې باندې هیڅ نه غراتل دا شاید چې د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت خفقي او چون کې د ایدا غنی چې د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت اږي ته په اختیار کې دروستو د لپاره لاري ګډیا ورولې شي نو ځکه په اغي باندې د هیڅ نغراتلو امکان نه
قادم حسین زیاتوی پاکستان کې د یوې منسوبې لاندې د میډیا سیاسي ګوندونو او تعلیمي نصاب لاري د معاشري د انتها پسند جوړولو کوشش شوی د یوې عامه نکته ته اشاره کوي چې ویری او ترهې د خلکو د ابلاغ صلاحیت خراب کړی دی
لکه دې سره چې انتهاګر سوچ په سماج کې د تیښو سلوک تو کان ورکم بل شوې ده دې سره سره چې کوم عمل شوې ده هغه دې د یری د لاسا د انفرادي یرا او د اجتماعي یری د لاسا یو داسې قسمه فضا جوړ کړې شوې ده چې په هغه کې چې څه ته وایو کنه د ابلاغ صلاحیتونه مفلوج شوې دي دوه کسانو په مخ کې یو داسې خبره چې هغه حساسه غني اغه خبره چې هغه د سکیورټي حواله سره تعلق ساتي د دې ویل د سیاسي ګوندونو کې د مشرانو لپاره په سماجی ګوندونو کې د خلکو لپاره په عام ولس کې د خلکو لپاره درست روزه مشکل کیږي
ځین کارپوهان دا فکر کوي چې چرته سیاسي ګوندونه میډیا تعلیمي نظام او سیول سوسایټي یا مدني ټولنه د ویری خلاف د اظهار صلاحیت پیدا کړي نو ممکن ده د پرتشدد سوچ مخنیوي وسی
سروي
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه ندي هېره کړي
پښتني په امت ستري ندي سدي
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو یو بل راپور تا د سواد په ملال یوسف زید وسلوالو طالبانو لخوا شوی برید د پاکستانی ولس هاغه اندیښنې چې یعنی په دغه سیمه کې امن لا هم په بشپړه توګه نه دی پردای شوی لا کوي کړي د سواد قومي منځرګه په عین حال کې وای په ملال یوسف زید د حملې د عاملینو د نیولو لپاره بعد پاکستان پر حکومت فشار راوړي نور تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستانی پوز له دې اداو سره سره چې په سواد کې د طالبانو پر ضد کامیاب عملیات کړي او سیمه یې لور پکو په بشپړ توګه پاک کړي، دغل تله هم وتلې ځای سیري د طالبانو د وسلوالو بریدونو ښکار کیږي. د سواد په مرکزی ښار منګوره کې د تیرې سه شنبې په ماسپخین په 14 کلنه ملالا یوسفزای چې تیر میلادي کال د سولې نړیوالې جایزې ته ونومول شوه، پاکستانی طالبانو په داسې حال کې ډزې وکړې او سخته ټپي کړه چې هغه په ګاډي کې سوره ل خپل ښوونځي کور ته روانه وه. په ملالا یوسفزای شوی د غبرید د سواتیانو هغه هیلې چې په دغه سیمه کې د امنیت بیرته د پر ځای کېدو لامل یې لرلې تر ډیره ټکنې کړې. د سوات په سیدو شریف کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشر او دغه ځای د ټولنې یو فعال غړی عثمان ولسیار وایي چې د طالبانو دغه هدفي حمله په عامو خلکو کې یو مایوسي خپروي چې له وجې په سیمه کې د سولې او پرمختګ کارونه زیانمنېږي.
دغه شانتي واقعې چې کیږي هغه بیا د دې کچ د خلکو سره چې کوم په معاشره کې یو ډېر ښه کردار ادا کوي، کاغذ ملال دا یا کاغذ مونږ نور داسې ولسی کردارونه دي، سیاسي کردارونه دي، بعض هنرمندان داسې ډېرې ښې هلې ځلې کوي. ظاهر ده چې د هغې نه به په ټول سماج کې په ټول معاشره کې یو مایوسي پیدا کیږي. بیا دغه بده پېښه چې نو هغه داسې اثر انداز شي چې نور کوم د کار خلک دي هغې سره یاره طرحه پیدا شي. د سواد د حالات داسې ډېر ښه بهتره او امنیت طرف ته روان وو، او په دې باندې مونږ د غم او خفګان سره سره د تشویش اظهار هم کوو، ځکه چې دا زمونږ د دې ترقې په لار کې یو خنډ جوړیږي.
عثمان الاسیار په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم د سوات خلک د غلطه د امن پر ځای کولو په لړ کې د پاکستانی پوز کردار ته په خا سترګ ګوري، خو اندېښمن دي چې د پوزي چک پوسټونو په موجودګۍ کې وسلوال سرنګ خپل اهداف ته په رسیدو کې بریالي شي.
د دې ملالې نه مخکې چې زاید خان حاجي صاحب چې هغه سوات قومي جرګې یو ډېر فعال غړی دی، هغه بنخه کړی شو. دغه شان افضل خان هم چې کوم د سوات مسلم لیگ پارټۍ سره تعلق لرو هغه شهید شو په دغه عمل کې. بیا د چک پوسټونو په موجودګۍ کې چې په هغه کې ډېر ښه چیکنګ کېږي، هیڅوک د ځان سره وسله نه شي ساتلی، نو په دغه کې داسې عناصر چې هغه کریمینل دي نو په هغې باندې یو ډېر واضح نظر پکار دی، ځکه چې عامو خلکو ته په تګ راتګ کې ډېر زیات تکلیف دی. خو د دغه خلکو په عمل مونږ نه پوهېږو چې دیو سره وصله ده کم زینه راځي، او دیو د خپل مومنٹ په کومه طریقه کې د پوسټ کردار هم ډیر زیات ستاینې وړ دي. او دا چې قسم واقعي چي دي هغه د خلکو په زړونو او ذهنونو کې پوره شکونه پیدا کوي.
په دې ورستیو کې په سوات کې قامي امن جرګه جوړه شوه چې لزایي انتظامی او پاکستانی پوسټ سره په ګډه د سیمې د امنیت لپاره کار وکړي. د یادې جرګې یو مشر غړی فضل مولا خان وایي چې دوی په ملالا یوسفزای شوی برید ډیر جدي نیولې، او دا چې په حکومت باندې دغه بیرحمانه حمله د عاملینو د نیولو لپاره پوره فشار راوړي.
پرون زمونږ د شاعت قومي جرګې ورکینګ کمیټي یو فل ډیسیشن شو، او بیا په مازیګر کې پریس کانفرنس وکړو. شاعت قومي جرګې چې ډیر په واضح ټکو کې حکومت کا دا فاش کرے دا مطالبه کرے چې دا کم ملزمان دي په کار دي چې دلته کې څومره ایجنسی موجود دي چې هغه دا خلک ونی سي. شاید قومي جرګې چې دا هم اعلان وکړي چې موږ به د هفته په ورځ په 2 بجې په سوات کې په منګور کې یو پروګرام نه مظاهره کوو. په دې موجوده حالاتو کې هم دغه پورې کېدای شي چې دا کم د سوات قومي جرګې کم رول پلی کوي.
د سوات قومي امن جرګې غړي فضل مولا د پاکستان د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د سازمانونو کردار هم وستایو چې د په خبره دوی ته د ملګرتیا کلک لاس ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ملالا یوسفزای شوی حمله کې هر څو په ملکی او نړیوال کچ خلک دردولي، خو یو مثبت اړخ دا دی چې د طالبانو پر ضد حکومتي او ټولنیز مبارزه لا پسې پیاوړې شوه.
پولیټیکل پارټیز کم کوارډینیشن یونټ چې دا دې مشره ټولو پارټیانو ته اپیل وکړو چې د غړي ورکران دي د سره په دې جلس کې شرکت وکړي. سیاسي پارټیانو زیات تر دا یې مبران من سره دي د ملالا په واسطه چې موږ هغه پوزېټیو کنسیډریشن وګورو د پولیټیکل لیډرشپ په پرسپکټیو کې یو نږدېواله راځي. د یو پارټي دوه نه علاوه لکه موږ اوس د لاهور کراچۍ اسلام آباد په خبر ملګری د سول سوسایټي چې څومره دي دا په دې زمونږ نه فیډبیک اخلي هغه موږ سره شیر کوي چې بای موږ څوک نو دا د غمز او افسوس سره یو مثبت او یو خرج هم روان دی.
سوال اسکلنا ملالا یوسفزای چې په سواد کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې یوې نړیوالې رسنۍ ته د ګلمکۍ په مستعار نوم لیکنې کولې او نړیوالې د سیمې له حالاتو خبرول، لومړنۍ پاکستانی پښتنه وه چې په کوم عمر کې د سولې نړیوالې جایزې ته ونومول شوه، او د پاکستان د حکومت له لوري هم ورته د بهادرۍ مډال ورکړل شو.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ شبکې پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. احمد شاه اعظمي سټوډیو ته راغلی دی چې د خبرونو لنډښت واورو.
نن سهار په اورګزای ایجنسی کې بمی چاودنو لرسته لږ شپږ کسان ووژل. بلخوا د بلوچستان په سوي سیمه کې په بمی چاودنو کې څلور کسان ووژل شوي دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د طالب وسال لخوا وشتل شوی څوارلس کلن ملال یوسفزی د ښه علاج کولو په مقصد له پېښور د رالپنډي هسپتال ته بیولې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت پر ملال د برید کوونکو د پیژندل وو او یا د هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته د یو کروڑ روپۍ انعام ورکول اعلان کړی دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت له ترکیې څخه د شام د مسافر وړونکو الوتکې د راکښته کېدو سپیناوی غوښتی دی. د ادب په ډګر کې د نوبل د 2012 کال نړیواله جایزه د چین لیکوال مویان ته ورکړل شول او نن د ماشومان نجونو لومړۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
اوریدونکو احمد شاه اعظمی و چې د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس فردو چې د پاکستان د کورونو رسپانو په ځینې اداریو کې سره راغلي دي. رابعه اکرم ورته کتنه کړې ده.
جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې څوارلس کلنه ملاله یوسف زی د تیرې نهې په ورځ سکول نه کور ته د راتلو په وخت په ډزو جوبل کړی شوی وه چې نه صرف پرې د سوات اولس بلکې ټول ملک خلکو د خفګان اظهار پرې کړی دی. ادارې لیکي چې د پیښې ذمهواري خو طالبانو قبوله کړې ده، خو د طالبانو د دې کاروایۍ له وجې د ځینو خلکو چې ورسره لګړې رحمدردي وه نو هغه هم تر ډېره حده راکمه شوې ده. ادارې لیکي چې ملاله یوسف زی په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره آواز اوچت کړی و او شرخوخي نه غواړي چې ملک تعلیمی شرح زیاده شي او دغه وجوا چې نه صرف سواد کې بلکې قبایلی سیمو کې جنکو او هلکان سکولونه پنهخه کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې ملاله د دې ملک مستقبل دی او اولس له پکار ده چې د ملاله مشن مخ په وړاندې بوتلو کې ورسره مرسته وکړي. آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت موجوده اسمبلیانو په موده کې د پراختیا مخالفت کړی دی او خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې عام ټول ټاکنې د اولس په اعتماد سره په وخت پکار دي، ځکه چې اولس صحیح فیصله کولی شي او دا اختیار دی ورته چې منتخب نمائندې اسمبلیانو ته ولیږي. ادارې وړاندې لیکي چې موجوده اسمبلیانو وخت په ختمېدو دی، خو اوس د ځینې حلقو له اړخه دا خبرې را روانې دي چې حکومت په ملک کې د امن او امان او ترهګرۍ د مسلې په بنیاد د موجوده اسمبلیانو په موده کې د یو کال اضافه لپاره کوششونه شروع کړی دي. ادارې لیکي چې آئینده دې خبرې اجازه ورکوي چې په ملک کې غیر معمولی حالات وي نو د اسمبلیانو په موده کې د یو کال اضافه کېدې شي، خو که د اسمبلیانو په موده کې اضافه وکړي شي او حالات عمده سی وي نو بیا به څه کیږي. ادارې اخره کې لیکي چې پاکستان پیپلس پارټي موقف دی چې د اولس عدالت صحیح فیصله کوي، نو ځکه اولس سره رابطه کې وخت لګول نه دي پکار، ځکه چې همدا اصل جمهوریت دی. مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په 10 اکتوبر د ذهني صحت نړیواله ورځ ومانځل شوه. که وکتل شي نو ورځ هر کال مانځلې کیږي، خو د ذهني صحت په اړه نه صرف د علاج سهولتونه د نش په برابر دي، بلکې د دې په حق له د اولس د اګاهې ضرورت هم نه محسوسېږي. ادارې وایي چې زموږ په ټولنه کې په ذهني توګه ناروغ تن هغه وخت هسپتال ته بوتلې کیږي چې کله اوبه د سر نه ختلې وي او له بده مرغه په هسپتالونو کې په دې کې اخته مریضانو لپاره ډاکټرانو کمی سره سره سهولیات هم د نش په برابر وي. ادارې اخیره کې لیکي چې هر کال دا ورځ مانځل کافي نه ده، نو پکار ده چې په دې اړه د کوټلي ګامونه پورته کړی شي او په ذهني مرضونو اخته مریضانو لپاره دې داسې د علاج انتظام وکړی شي چې د علاج نه پس هغه هم د نورو خلکو په شان خپل ژوند خطیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د افغانستان په حکومت کې د کامی امنیت د صلاحکار رنګین داد فرس پنتا خبره راغستی چې ویلي دي د دې هیواد دا غوښتنه چې نور د نو له امریکایي ځواکونو د دوی د عملیاتو په اړه پوښتنه وشي. به په افغانستان کې د دغو ځواکونو د اوږدې مودې د حضور په اړه د افغان او امریکایي حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو پیل شوې لړۍ اغېزمنه کړي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو زیاته اغېزه به د امریکا په هغه نفوذ وشي چې په راتلونکي کې به یې په ستراتیژیکي توګه په یوه حساسه سیمه کې ولري. آیا امریکا به وکولی شي چې په افغانستان او د ګاونډي پاکستان په قبایلي سیمه کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه وکړي؟ ورځپاڼه زیاتوي کابل پر امریکا د افغان ځواکونو پر نو او ګرانو وسلو، ټانکونو او جنگي جهازونو د سنبالولو لپاره هم فشار اچوي، کوم چې امریکایي چارواکي ردوي او وایي چې افغانستان د یاغیتوب پر ضد جګړې لپاره دغه رقم پرمختللو وسایلو ته اړتیا نه لري او نه یې هم په کارولو پوهیږي. وال سټریټ جرنال کاږي د ستراتیژیکي ملګرتیا د هغه تړون پر اساس چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په 13 مې میاشت کې لاسلیک کړ، دواړه هیوادونه باید د راتلونکي یو کال په موده کې د دواړه خیزه امنیت یوه موافقه هم بشپړ کړي. بلخوا د امریکایي ټلویزیون سی ان ان په ویبپاڼه یو مقاله خپره شوې چې پکې راغلي په داسې حال کې چې امریکایان د دغه هیواد ولسمشریز انتخاباتو ته تیاری نیسي، افغانان له دې کبله چې په دغه کمپین کې د افغان جنگ مسله سنډې ته وهل شوې ویرې اغستې دي. خو سی ان ان وایي که سپین ماڼۍ چرې د یو لس کلنې افغان جګړې د ستراتیژۍ په دې نازکه مرحله کې کوم بدلون راولي، نو د افغانستان لپاره به هغه سي پایلې چې د پخواني امریکایي ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دوره کې مخې ته راغلې وي ولري. د سی ان ان مقاله زیاتوي یو عامه بحث ته اړتیا ده چې معلومه شي براک اوباما او یا هم دغه سیال میټ رامنی له 2014 کال وروسته چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان وتلي وي د دغه هیواد په اړه څه پلان لري. د سی ان ان د لیکنې تر مخه دا ځکه هم مهم دي چې د افغانستان د نږدې راتلونکي ثبات په تیرا د دغه هیواد اقتصاد دغلته د امریکایي حضور له خبرې سره تړلی دی.
اردن کو هارون بچاو چې د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، اوس ورزو یو بل راپور ته د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون پر ملالی یوسفزی برید په سخت ټکو غندلې. هغه د ملالی کورنۍ ته د خفګان په یو لیګلی پیغام کې د طالبانو په دغه کار سخت او سخاودلې. بان کی مون په خپل بیان کې ویلي چې پر ملالی او د هغې پر دوو ملګرو برید کوونکی بې غیرته او بزدله بللي. احمد شبر یې تفصیل لري.
د طالبانو له لوري پر ملالی یوسفزی شوی برید د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون غوسه کړی دی او د دې نجلۍ کورنۍ ته د خپل خواخوږي او ملاتړ پیغام استولی دی. پر ملالی یوسفزی چې د نجونو د زده کړو لپاره یې هڅې کولې، د سیشن بی پورس په خپل اصلي ټاټوبي سواد کې برید وشو. طالبانو وویل چې دا حمله دوی د دې لپاره کړې ده چې ملالی یوسفزی د لویدیځ د ارزښتونو ملاتړ کاوه. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان مارتن نزیر کې خبریالانو ته وویل بان کی مون د ګڼو پاکستانیانو او د نړۍ د نورو خلکو په څیر د خبرېت په قهر کړی دی او د نجلۍ له کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره د هغې کورنۍ ته لیکاسته ولې دی. په یوې خبر پاڼه کې چې د چهارشنبه پر سپره شوه، بان کی مون د دې برید ترسره کوونکي بې غیرته او ناځوانه بللې دي او د هغوی د سزا غوښتنه یې کړې ده. بان کی مون وایي د نجونو د زده کړې لپاره د دې نجلۍ میړانې دی حیران کړی و. د سیشن بی پورس یو وسلوال د ملالی یوسفزی د شوانزی مخې ته په سواد کې ورغی، د دې نومې واخیست او په بس کې پر دې او د هغې پر دوو ټولګي والو ډزې وکړې. ژوندجلۍ سخته ټپي شوه، بلې له مرګ وژغورل شوه. او د ملالی یوسفزی په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون وویل په روغتون کې د هغې لیدو ته په پېښور کې ورغی او هغه شسوي او له مرګ وژغورل شوې ده. رحمان ملک د پیشی تر سره کوونکو ته د سزا ورکولو شمنه وکړه.
جن لوګو نے یہ کیا ہے جس بندے نے گولی چلائی ہے جو گینگ تھی وہ پوری ائیڈنٹیفائی ہو چکی ہے.
هغه کسان چې دا کار یې کړی دی، هغه کسان چې پر دین چلی یې بریټ کړی، دا غوی ټوله ډله پیژندل شوی او زه خپل ملت سره شمنه کوم چې موږ په دا غوی پر مخ د تیشت لاري وټړو، هغه به ونیسو او قضا ته به را کاشو
اور کیفری کردار تک لائیں گے.
د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤل هم دا برید وغانده. د پی وی اعلامیه کې چې پرون خبره شو وویل زده کړه د هر انسان لومړنی حق دی او پاکستانی طالبان باید شوانځیو ته د نجونو او هلکانو د خوندي تک درناوی وکړي.
احمد شبرو چې د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال بان کی مون د ملالی یوسفزی په وجنه پیغام یې درته اورولو. ورزو یو بل راپور ته، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان لپاره جنرال جوزف ډانفورد نومول دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پورې هلته مشري وکړي. د دې راپور نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شروع پر ورځ افغانستان کې د نېټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان لپاره جنرال جوزف ډانفورد نومولی دی. ورځپاڼه لیکي کچري جنرال ډانفورد د امریکا سینټ تایید کړو، نو نوموړي به د 2014 کال تر پای پورې چې پکې به د 8500 نه زیات شمېري امریکایي سرتیري له افغانستانه اوزي، په دغه هیواد کې د نېټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه مشري کوي. مقاله لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي او نېټو ځواکونو اوسنی عمومي کومندان جنرال جان ایلن په اروپا کې د نېټو د مشر کومندان په توګه نومولی دی. ورځپاڼه لیکي ډانفورد د افغانستان د 1900 کالو راهیسې د رواني جګړې مشري په ډېر مشکل وخت کې په لاس اخلي. لیکوال لیکي که څه هم امریکایي پوځیانو د اغه سیمونه چرته چې د امنیت وزخنه ده او په خاصه توګه د هلمند او کندهار نه وسلوال په شا کړی دي، خو مشرقي افغانستان تر اوسه غیر مستحکمه دی او هلته طالبانو خپل اثر ثابت کړی دی. مقاله لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو په بریدونو کې تر 500 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي دي چې ویل کېږي چې دا بریدونه د طالبانو لخوا کیږي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د شروع پر ورځ په برسلز کې ناټو غونډې ته د وینا په وخت ډانفورد د ستراتیژیکي صلاحیتونو لرونکي مشر اوبالو. لیکوال لیکي 13 میاشت امریکا د افغانستان درې دیش زره سرتيري اوستل چې د ولسمشر اوباما د وینا تر مخه داشن جګړه تر کابو لاندې راوستل شي. نیویارک ټایمز په خره کې لیکي جنرال ډانفور با د راتلونکو دوه کالو لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مشري کوي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي ورزو یو بل راپور ته په لیبیا کې د امریکایي پوځي ټیم یو پخوانی مشر کرنل انډریو وډ ویلي دی روان کال په بنغازی کې پر امریکایي کونسلیټ د برید په وخت امنیتی ستونزې موجودې وي. دغه په خبره هغه وخت په مناسب شمیر کې امنیتی کسان نه موجود. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه متضادې خبرې کړې دي. تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي په رپورت کې ملیحه امیرزاده وړاندې کړې.
په لیبیا کې امریکایي پوځي ډلې د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي چې په 11 ستمبر په بنغازی کې پر امریکایي کونسلیټ د برید نمخ کې امنیت ټینګ نه و. په برید کې امریکایي سفیر کریستوفر سټیونز او درې نور ډیپلوماټان وژل شوي. لیوټیننټ کرنل انډریو وډ د شورو په ورځ د کمیټې غړو ته ویلي چې په ودانۍ کې پوره ساتونکي نه و موجود.
په بنغازی کې امنیت یو مبارزه وه او هلته مې ټول وخت همدا کوشش کاوه. یو غیر یقیني صورتحال وو او د ځینو لیبیایانو لخوا داسې څرګندونې کېدې چې حالات لا نور پر خرابېدو دي. د سفارتکارانو امنیت کمزوری و. په اپریل کې د سفارتي امنیت لپاره وازی یو امنیتی کس موجود و.
بلخوا د امریکا د بارنیو چارو وزارت چارواکي چې پنړی کې د امریکایي کونسلګریانو د امنیت تچارو زموارد متزادې خبرې وکړي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت مرستیالې شارلی لم پارلماني وګړو ته وویل کله چې بریدو شو هغه وخت په سفارت کې امنیت نیول شوی. دای په خبره بریټ کونکو لپاره ودانې ته دننه ورننه وتل ممکن شو ځکه چې شدت او شمیر یې ډیر زیات وو. د غوړیدنه په کالیفورنیا کې د ریپابلیکن ګوند چیرمن ډریل ایسا لخوا پر دې رابلل شوی چې تحقیق وکړي آیا په کونسلیټ کې امنیتي ستونزې موجودې وي او که څنګه. خو په دغه اوریدنه کې د نومبر د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې د ګوندونو ترمنځ کشالې ښکاره کېدلې. د صدارتي امیدوار میټ رومنی په ګډون ریپبلیکن ګوند په سپینه ماڼۍ تورونه پورې کړل چې په بارنیو هیوادونو کې د امریکایي ډیپلوماټانو په حفاظت کولو کې پاتې راغلي. خو بیا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي د کمیټې یو سینیئر ډیموکرات ایلیا کمینګز پر ایسا تورونه ولګول چې د مسلې په لړ کې سیاسي لوبه کوي او ډیموکرات ګوند یې د تحقیق نه لري ساتلې دي.
دا یو شرمناک خبره ده چې ریپبلیکن ګوند په داسې وړو حرکتونو لاس پورې کړی دی. په کار داده چې د دې وژون کې حمله په سنجیدګۍ او ذمہوار ډول پلټنی وشي.
په لیبیا کې د امریکا د بارنیو چارو وزارت چارواکي چې د امریکایي چارواکو د امنیت تچارو زموارد دي پارلماني غړو ته وویل داسې باور لري چې په واشنگټن کې مشرانو د بنغازی د مشن د امنیت په لړ کې په مسلکي ډول کار کړی. سپینه ماڼۍ وایي یقین لري چې د القاعده سره تړلې وسلوال په هغه برید کې لاس لري.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورته یو بل راپور ته. نن په وړمبي ځل د ماشومانو جینکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې د کم عمرۍ د ودونو مخنیوی دی. ملګري ملتونه وایي چې د کم عمرۍ په ودونو دی قابو موندلی شي ځکه چې دا د جینکو په تعلیم او صحت اثر غورځوي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتونو په وړومبي ځل د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ نن په 11 اکتوبر د لمانځلو اعلان کړی دی. د دې کال د ماشومانو جنکو د نړیوالې ورځ موضوع د کم عمرې په ودونو ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه چې هر کال تقریبا 1 کروڑ د 13 کالو نه کم عمره ماشومانو ودونه داسې نارینو سره کیږي چې عمر یې ترې 2-3 چنده زیات وي او دغه رنګ په دغه شمیره کې د 46% تعلق جنوبیشیا سره دی. ملګري ملتونه وایي چې د کم عمرې ودونه د ماشومانو د کونو خلاف ورزی ده. پاکستان کې کارکونکو یو غیر سرکاري ادارې د اکشن ایډ مطابق 40% ماشومان د 13 کالو نه کم عمر کې واده کړی شي. په دغه 40% کې یو 16 کلن رمشا هم ده چې په خبر سره تعلق لري. د رمشا واده د غې پلار د پیسو لپاره یو مشر عمر سړي سره کړی وو. رمشا مشال ریډیو ته وویل چې اغه سره د غې خاوند او کور والا به زیاتې کولو. د غې په وینا چې د مور او پلار غلطه فیصله لوجنن اغه په دارالامان کې وسیږي.
چې موږ خو تا ځان سره نه بوځو بېرته خاوند سره ځه. د سې زندګي باندې څه وکړم جوړ زه خو دا کړم چې ټول چې څومره جنکۍ دي وړې عمر والا ټول اول تعلیم وکړي او خپل چېرته خپل خوښه اول ته واده کوي بیا مور پلار خوښې سره خو داسې نه وي چې خپل عمر نه زیات پلار غټ عمر سړی هغې له ورکوي پیسو دپاره خور مور ته و ګوري چې څنګه دی او به ول ور کړی لور او پوسو پوسو موده نه پس به بچو کوي او
د قانوني چارو کارپو اکبر هوتی مشال ریډیو ته اویل چې پاکستان کې د کم عمر ودونو په حق لا قانون شته خو په دې قانون څوک عمل نه کوي
له ماشومان چې هغه د خپل خاص عمر نه داغي عمر ته لکه شپارس کال نه کومي نو دا غوی په واده باندې با سخت ممانعت وی او چې څوک د سکرتی دا غوی لپاره باقاعده سزا مقرر شوی دا غوی له سزا ورکړي څوک چې د کم عمر ماشومان جنې کې یا د کم عمر ماشومان له ودونه کوي نو بالکل د پاکستان قانون چې دی نه چایلډ میرج ریسټرین اکټ دی باندې کلر دی او دا د شریعت او د قانون هم څخه فرضي ده
د ماشومان جنکو نړیوال ورځ په مناسبت پاکستان کې هم غیر سرکاري ادارې دا ورځ مانسي د زنانو د خیر خیګړې لپاره کارکون کې ادارا د خويند کور مشر مریم بیبی وویل چې د ورځې نه علاوه هم دوی د کم عمر ودونو په حق لا د خلکو د اګاهي لپاره مختلف پروګرامونه لري
مو خويند کور چې موږ کاري په دغه دهاتی لکه کې کوو نو مقصد موږ دا دی چې د تعلیم په ذریعہ په ذریعہ سیمینار په ذریعہ مشران نو سره خبره ترو نو مقصد موږ دا دی چې دا شان کې چې کوم زمونږ دستور دی یا زمونږ کوم خپل کلچر دی
ملګری ملتونه وایي چې نن د ماشومانو جنکو ورومبه نړیوالې ورځ په موقع مونږ نړۍ ته ویل غواړو چې د سرایت بغیر د واده عمر اتلس کال پورې سیوا کړی شي او د کم عمرې د ودونو په اړه د په فوري توګه ګامونه اوچت کړی شي رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي
مشال ریډیو ته اقوا کیږي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو مقاله کې لیکي چې پرون د ترکی پوزی جنگی الوتکو د شام یو د سورلو الوتکا د ترکی د انکارا خار په هوایی ډګر په زور کوزکړه دغه الوتکه ایربس 320 د ماسکو نه د مشک روانه وه د ترکی چارواکو شک کولو چې کېدای شي دغه الوتکه کې د شام د بشار الاسد رژیم لپاره نورې وسلې وي نور تفصیل د یوې لنډې د مینه پس د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو مقاله کې لیکي چې پرون د ترکی پوزی جنگی الوتکو د شام یو د سورلو الوتکا د ترکی د انکارا خار په هوایی ډګر په زور کوزکړه د الوتکا ایربس 320 د ماسکو نه د مشک ته روانه وه د ترکی چارواکو شک کولو چې کېدای شي د الوتکه کې د شام د بشار الاسد رژیم لپاره روسی وسله وي د ترکی وزیر خارجه احمد داوتغلو ویلي دي چې د الوتکه چې پکې 30 مسافر سواره وو ته د خپل منزل په لور د تلو اجازه ورکړل شوې ده خو په دغه الوتکه کې سامانونه یې ضبط کړي دي د مخ کې خاغلی توغلو د ترکی ټي جی آر ټي ټلویزیون ته ویلي وو چې دغه الوتکه لار زکونی ول شو چې دوی ته شک و چې په دغه الوتکه کې مشکوکا سامانونه دي د روسی خبری ایجنس اتارتاس د وینا تر مخه روس د ترکی نه غوښتنه کړې ده چې وضاحت وکړي چې دوی ولې دغه الوتکه نیولې وه لږه شیبه پس چې دغه شامی الوتکه ونیول شوه انکارا ترکش ایرلاین ته خبرداري ورکړې ده چې د شامی فضایي حدود کارولو نه دي ډډه وکړي ځکه چې دوی په وینا دغه فضایي حدود د ترکی الوتکو لپاره غیر محفوظ دي بلخوا د ترکی د پوز مشر ویل دي چې کله شام له خوا د دوی خواته د ګولباره لړۍ جاری وي نو دوی به ورته په نور طاقت سره ځواب وایي د ترکی د پوز مشر نیکدات اوزل دا خبره هغه وخت وکړه کله چې هغه د اکچا کلی د هغو ساحو دوره کوله چرته چې تیرونی د شامی ګولباره لوجې 15 عام وګړي وجل شوي وو د تیرونی راهیسې ترکی د شام سره په 900 کیلومتره اوږده پوله د پوزونو شمیره زیاته کړې ده د شام په شمالي برخه کې چرته چې شامی ځواکونه د یاغیانو پر ضد جګړه کې بوختي او غواړي چې دغه سیمه واک بیا ترلاسه کړي د ترکی خواته
ګولی وشتوي. ترکی د دغه ګوله باره جواب خو په طاقت سره ورکړو. د رواني میاشتې په نهمه نیټه د ناتو سیکرټری جنرال اندری فوغ راسموسین ویلی وو چې دغه سازمان 28 غړي هیوادونه پلان لري چې څنګه به د ترکی دفاع په پوزي توګه کوي. هغه نور تفصیل نه دی ورکړی، خو یو بل امریکایي پوزي چارواکي ویلي دي چې که ترکی د همکارۍ لپاره غوښتنه وکړه نو ناتو به ضرور د ترکی دفاع کوي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا اعلان کړی دی چې امریکایي پوځیان اوس په اردن کې ځای پر ځای دي چې شامی پناهګزینو سره مرستې وکړي او د اردن د پوځ هغو صلاحیتونو کې اضافه وکړي چې څنګه به په شام کې ایټمي وسلې ناکاره کوي. بلخوا په دمشق کې شامی حکومت ویلي دي چې دوی به د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال بان کی مون د ډزبندۍ اپیل په هغه صورت کې مني که چېرې یاغیان هم دغه اپیل باندې عمل وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدن کو اوس ورجو کورنو یو سو راپورونو ته. پښتو ادبی تنظیم ادارې تخلیقات د پښتو ستر شاعر او لیکوال غازی سیال په اعزاز کې د یو مازیګری اهتمام کړی وو چې پکې د بنو بیلابیلو ادبی تنظیمونو غړو ګډون کړی وو. د نوموړي د فن او شخصیت په اړه مقالې پکې وړاندې شوې. په دغه ټول پروګرام باندې زموږ همکار دا رپورټ برابر کړی.
تیر ورځ د پښتو ادبی تنظیم اداره تخلیقات بنو لخوا د بنو صدرتی وړیافته ستر شاعر او لیکوال غازی سیال په اعزاز کې د یو مازیګری اهتمام شوی و چې پکې د بنو بیلابیلو ادبی تنظیمونو غړیو په لوی شمیر کې ګډون وکړ. په غونډه کې د موصوف د فن او شخصیت په اړه مقاله او منظوم عقیدت وړاندې کړی شو. اداره تخلیقات چیرمین فراز پیرزاده مشال ریډیو ته وې چې د ادب د فیروغ او خپلو مشرانو ستاینې دپاره دوی څه کوي چې نن غونډه د هغې تسلسل یوه کړې ده.
اداره تخلیقات بنو یوه داسې اداره ده چې د ادب د شعر او شاعري د فروغ ذمهداریونه ترسره کوي. موږ لکه دا په دونه بور ګڼي چې خپل مشران چې هغه د ادب خدمت کړی چې هغه ته موږ د دې شان شان کې عزت ورکړي ستروي ورکړي او دا د هغې سلسله یوه کړې ده.
د دې غونډې مشر میلمه د پښتو نړیوال کنوینشن چیرمین پروفیسر اسیر منګل مشال ریډیو ته وویل په کار ده چې هر ادبی تنظیم خپل مشران په مرګ نه بلکې په ژوند یاد کړي.
کم کمونه ژوندی وي نو هغه خپل مشران یادوي. او بیا غازی سیال صاحب خو صرف د بنو نه بلکې د ټولې پښتونخوا کاغه لره پښتونخوا د کاغه بره پښتونخوا ده. غازی سیال صاحب چې کم خدمات دي هغه ته د قدر په نظر ګوري.
د اداره تخلیقات بانی او پښتون ملی عوامی پارٹی ذیلی صدر افتخار دورانی وای چې د بهترین ادب د لپاره ضروری ده چې ځوان کول او مشران په یو ځای ته وګړي.
چې کله نو کول او مشران زړه چکم دي دا چې ګډ روانوي به د اغنا بهترین ادب تشکیل کیږي او د ادب د ترویج د ارتقا او د ترقی او د مخبرتګ د پوره دا ډیره ضروری وي او ډیر ښه خبره ده.
د پښتو ژبې ستر شاعر او لیکوال غازی سیال نمو چې کله او پختل چې دوی په اعزاز کې کما غونډه شوي دوی سم احساسوي. نوموړي په جواب کې وې
نن دمره زیات خوشحالی چې هغه سمره څه په موشه دي په دا باندې نه پېښه دا دمره ډېر په موشه سرنګ دي مو صدرت یې واړه وخسته ده خو زه په باندې دمره نه خوشحال کده نن چې مو سره دمره دا باندې په عزت راکو دي مو سره چک.
دا پروګرام په اخره کې یو آزاد مشاعره هم وشو چې پکې شاعرانو خپل کلمونه وړاندې کړل.
نه د غزل دوا کوي نه د ناول او نظم خو بیا هم دا ده په هر څه کې با کمال یادېږي. صد گفتار غزل مونږ نه چې نمنې سو دا د کردار غزل یې زکه غزل سیال یادېږي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صافې اوریدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو په پای کې یو دی کلتوري رپورت تر تاسو پام راګرځو. نن د پښتو د فلمونو د وتلي هیرو بدر منیر سلورم
تلین ماندل کیږي. بدر منیر د پنجابی، اردو، سندی او د پښتو په 1416 کامیابو فلمونو کې کار کړی و. نوموړي په 11 اکتوبر 2008 کال کې د زړه له دورې له کبله د دې دنیا سترګې پټې کړې وې. د نوموړي په یاد کې بنن لاهور، پېښور او د ملک په نورو برخو کې دستوري کیږي. په دې اړه باندې زموږ همکار سراج زهیر د اسلام آباد نه دا رپورټ را لېږلی.
نن د بدر منیر سلورم تلین مانزلې شي. نوموړی په کال 2008 کې د اکتوبر په 11 نیټه د زړه د دورې له کبله د دې دنیا سترګې پټې کړې. بدر منیر په کال 1961 کې د سوات په مدین سیمه کې په یو مذهبي کورنۍ کې سترګې غړولې وې. د بدر منیر پلار د جمعات پیش امام وو او په دې وجه هغه خپل زوی بدر منیر د تعلیم تر سره کولو لپاره د کراچۍ په یو دینی مدرسه کې داخل کړو. خو بدر منیر د فلمونو کتو سارا ډیره مینه لرله او همدا وجوا چې د تعلیم تر سره کولو په ځای یې فلمونو ته مخه وکړه او د وړو وړو کردارونو نه رستو یې په باقاعده توګه کال 1980 کې د پښتو فلمونو د ډایرکټر عزیز تبسم په فلم یوسف خان شیربانو کې د هیرو یا اتل په حیث خپل کردار په کامیابی سره تر سره کړو. کوم چې د پښتو فلمونو د صنعت لپاره د کامیابی لومړی ګام وګرځیدو. دغه رنګ لدی رستو د بدر منیر ګڼ شمېر فلمونو ځلانده کامیابی تر سره کړه. د بدر منیر د ژوند او فن پاړه نن لاهور او پېښور کې او د پاکستان په نورو برخو کې د ستوري تابع شوې دي. په دې موقع پېښور کې د کلچر جرنالست فورم غړي روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت سره په شریکه تیر کال نشترحال کې د بدر منیر په یاد کې یو لوی پروګرام کړی وو او همدارس په پېښور کې د بدر منیر په نوم د یو سړک جوړولو منظوري هم ورکړې شوې ده. دی وایي
ثقافت جاری روز زمون چکم دی هنرمندان زمون چکم وفات شوی دی یا ژوندی دی هغوی په درناوی کې هم چکم وفات شوی دی او هغوی په یاد کې هم دغه صدا دستوري موږ را جوړو.
د دې پترس کې د بدر منیر سره په یو شمیر فلمونو کې کارکونکي علي مسلم مشال ریډیو ته وایي
ادون الیا دا خبر چې بدر منیر دی خیر مې نه کړه پښتو په تاریخ کې بیا بل بدر منیر پیدا شي. بدر منیر چې کوم دی نو بدر منیر خو د پښتو یو تاریخ دی. دا نو څه خبره ده د روټ د پاره زه ما چې بدر منیر دغه جوړ کی سټیج وي دغه جوړ کی پختو انڈسٹری اور پختو جب جم دیا کڑے دا اوغا پکارے چ پے چوک چوک یادگار کے یوز بل دے کے داغا داغا ول گتال جوڑ چھو وی لگ
دا پختو فلم نو ڈائریکٹر قیصر سنوبر دا بدر منیر دا ژوند او فن پاڑا صدا سی وائی
بدر سے اداکاری خدا چھو کر چھم بجو سینو لکھو کرن نو چمون با لان دی لکھو کرن ناغا دا سوت چھو کرن روح بہرا خوشال کو او زبون دا غا سوچ دا برا غا ایٹنگ کو زبون غا سین میں دونا خاصتا کو دا زبون پ سوچ کم نو اوغا دیر یو رحم دل زبردست انسانو ا یہ دوستاس طریقہ
د ذکر وړ دا چې بدر منیر د پښتو، پنجابی، سندی، اردو ژبې 1416 کامیاب فلمونه جوړ کړي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه مو واورید. یو جهان مننه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. اوریدن کو د خبرونو په دې برخه کې ورجو احمد شاه اعظمی ته چې د خبرونو لنډیستی وره.
نن سهار په روغزو ایجنسی کې بمی چاودنو لسته لږ شپږ کسان ووژل. بلخوا د بلوچستان په سوي سیمه کې په بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د طالب وسوال لخوا وشتل شوی 14 کلن ملال یوسفزی د ښه علاج کولو په مقصد له پېښوره دارالپنډي هسپتال ته بیولې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت پر ملال د برید کوونکو د پیژندګلو او یاده هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته د 1 کروڑ روپۍ انعام ورکول اعلان کړی دی. د روس د بهرنی چار وزارت له ترکی څخه د شام د مسافرونکو الوتکې د راکښته کېدو سپیناوی غوښتې دي. د ادب په ډګر کې د نوبل د 2012 کال نړیواله جایزه د چین لیکوال مویان ته ورکړل شول او نن د ماشومانو جنو لومړی نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
اوریدونکو د کابل نه تر کراچۍ او د نړۍ په هر برخه کې د مشال ریډیو د دې خبرونو دا اوریدو یو جهان مننه. خپل نظرونه راسره شریک کړئ او راته وایئ چې دا خبرونه تاسو لپاره موږ نورې څومره ښه کولای شو. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. اوس خپل کوربه مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار جاناتن ته اجازه ورکړئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.